هغه وایي د همدې ستونزې د هواري دپاره یې اړوندو وزارتونو ته د ودانیو جوړولو دپاره وړاندیزونه کړي چې یو شمیر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړی او بودیجه هم ورته ځانګړې کړي چې ډېر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پرې پیل شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو. د اطلاعات و فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو. کارونه به پرې شروع کیږي.
والی وایي د دې ترڅنګ د اشتیوي د کانال رغولو دپاره هم سروې پیل شوي او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د اشتیوي کانال هم افتتاح کوو. استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه هم افتتاح کوو.
هغه وایي په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونې د چارو په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړې شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي د وخت د چارواکو لخوا حیف ومیل شوي او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې ترڅنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر څخه لیکلي وایي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې القاعده د لس کاله کې شي چشته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلي دي د القاعده ډله په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزای له د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي وایي د پاکستان حکومت اوس مشته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سوری وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړې دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې په لوی ښارونو کې په FM 7.15 سپا اوریده شي او په نورو سیمو کې په منځنۍ سپا 12.9 اوري. دا ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا راډیو خپرونې مهیروي. جکپوري حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټولې شي او د آسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامداره او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د تپې د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لی. د آسیا پراختیايي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ډی ډی بی یا د آسیا د پراختیايي بانک مسؤولینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیايي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بېوزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي، نه چارواکو ته. د بشري حقوقو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم دوی ته ورسیږي، نه لوړ پوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوې سهمیه تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. اذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی، تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورټ په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د اذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیک چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس ته استولی، له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزنډوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي، ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سوریه عربستان بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړه چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند چنګیدو لپاره مذاکرې پر مخ تللې، خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبري اعلان ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before
په دې اړه پرونه ورما ورځ دي خبري شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوی، خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د هغې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبري اعلان ته وویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایي حملو پړه د بشار الاسد پر رژیم اچولی چې تیرونی ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول.
There is only one side that is flying airplanes and that is Bashar al-Assad and his
حتی یوازې د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان پروازونه کوي، نو د شذو ماشومان او مشرانو په دې قتیام کې دوی لاس لري. هغوی د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نسی کولای او نړۍ هغوی نه پرېږدي چې دې کار ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي، د اسد د رژیم اورځي پښمیر دی او هغه به ځي، خو هیله لرو چې هغه به د یوې سیاسي مرحلې په مرسته لري شي، کنه په زور به لري کېږي. هغه سره چې څلور لکه کسانې قتل، 12 میلیونه بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، په دغه هیواد کې آینده نه لري. روسیه تیرونی ویلي چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسی راوستلای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید. جنگ کیری پرون د سوریه په حلب شار کې د تشدد د قراری لپاره د ډیپلوماټیکی پروسې اعلان وکړ. کیری وویل چې واشنگتن له مسکو د همکاري توقع لري او هیله څرګنده کړه چې دوی به پرمختګ وکړي. جنگ کیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي.
د خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډی سلسله بیا واوري. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال له 15 نورو وسلوالو سرتریزو سره یو ځای وشل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان تر لویه لار په شال ولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک به په 2 اونیو کې معلوم شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وی په راتلونکو 2 ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته ځي. عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې اعلان کړه. او د نورستان والی وی په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې له کبله خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي، خو سږ کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخی او اساسي ودانۍ جوړ کړي.
ژوند له زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ناشوند لزہرو دک دلارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن ژوند له سهرو تک